نو ابو حازم رحمه الله وی
چې خپل اعمال د الله په کتاب باندې پیش کړه او وګوره پته به درته ولګي څومره ښکلې خبره یې وکړه. مونږ ټول دا سوچ کوو چې کاش مونږ ته د خپل انجام پته وي نو مونږ به بې فکره شو. نو هیڅ مشکل کار نه دی، خپل اعمال د الله د کتاب د الله په کتاب باندې پیش کړه. د الله کتاب یو آیین دی، په هغې کې خپل عکس وګورئ چې تاسو ته پکې څو په نظر راځي. هم د دې په بیسس به الله تعالی فیصلې کوي. د دې نه به مونږ ته پته ولګي چې مونږ کوم ځای ولاړ یو. الله اکبر. سلیمان تپوس وکړو چې د الله د کوم آیات نه به پته چلیږي. ابن حازم رحمه الله وی چې د دې آیات نه چې نیک عمل کول واله به د جنت په نعمتونو کې وي او نافرمان ګناهګار به په دوزخ کې وي. د دې نه به تاسو ته پته ولګي چې تاسو به په دې کې په کوم یو کې. نو سلیمان وی چې د الله تعالی رحمت خو ډېر لوی دی. نو اکثر دغه شان انسان ځان له زړه خوشحالوي چې د الله تعالی رحمت ډېر لوی دی او هغه به په بدکارو باندې هم حاوی دی. ته وی چې بدکار به دوزخ ته ځي او د الله تعالی رحمت خو په بدکارو باندې هم حاوی دی. نو وی فرمایل چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی چې ان رحمت الله قریب من المحسنین، چې د الله تعالی رحمت نزدې چاته دی؟ احسان کول والو ته، او د نیک عمل کول والو د پاره. په بدکارو باندې حاوی نه دی. د الله تعالی رحمت د نیکو خلکو د پاره نږدې دی. او په دې مکالمه کې یو بله خبره ده چې هغه تاسو ته د ویلو ده. سلیمان ترینه تپوس وکړو چې په مسلمانانو کې کوم کس احمق دی، یعنی بې وقوفه دی.
ابو حازم وفرمایل چې هغه سړی
چې هغه د خپل رور په ظلم کولو کې مدد کوي یعنی په غلطه خبره کې مرسته کوي، چې هغه د بل چا د دنیا د جوړولو د پاره خپل دین خرڅ کړو، خپل آخرت یې خراب کړو، یعنی څومره بې وقوفه دی، د ټولو نه بې وقوفه دی. چې هغه د چا د پاره، یعنی دا چا دوست کیدی شي، خپلې کیدی شي، هر څوک کیدی شي، د هغو په ګناه کولو کې مدد وکړو او هغو ته څه میلاو شو؟ د هغو د دنیا د جوړولو د پاره خپل آخرت خراب کړو، خپل دین یې خرڅ کړو. پوه شوې په دې خبره؟ لکه که تاسو ته څوک د ګناه د کار ووایي، نو تاسو وایئ چې که زه یې ونه کړم نو هغه به رانه خفه شي، که زه نه ځم نو ناراضه به شي. کار د ګناه دی او تا ته پته ده چې غلط دی، او ته صرف په دې وجه کوې چې د هغو د ناراضه کېدو نه بچ شي. نو د هغو دنیا خو دې ښه کړه، خو خپل آخرت دې خراب کړو. د دې نه پس سلیمان تپوس وکړو چې زموږ متعلق ستا څه خیال دی؟ ابو حازم رحمه الله وی چې که ما د دې سوال نه معاف کړې نو ښه به وي. سلیمان وی چې نه نه، ته ما ته ضرور وایه. ابو حازم رحمه الله وی ای امیر المؤمنین، ستا ابا او اجداد خو د تورې په زور په خلکو مسلط شو او په زبردستۍ سره د هغوی د مرضۍ خلاف یې په هغوی باندې حکومت وکړو او ډېر زیات خلک یې قتل کړو. او بیا د دې هر څه نه پس د دې دنیا نه لاړل. کاش چې تا ته پته وي چې د هغوی د مرګ نه مس چې د هغوی د مرګ نه پس به هغوی ته څه وایي او هغوی ته څه ویلی کېږي چې د هغوی د مرګ نه پس هغوی به څه وایي او هغوی ته به څه ویلی کېږي. کاش چې دا استاد پته وي. د باچا نه چاپېره خلک ناست دي او تاسو ته پته ده چې د هغوی خوشامدي خلک هم وي، او داسې خلک هم وي چې هغوی باچا راضي کول غواړي.
نو په دغه وخت کې خلیفه سلیمان وی
هغوی چې دا ته څه وایې، څومره خرابه خبره تا وکړه. نو ابو حازم وی چې ته غلطه وې، خرابه خبره مې نه ده کړې، بلکې هغه خبره مې وکړه
د کومې د کولو چې مونږ ته حکم دی.
الله تعالی د علما نه دا عهد اخیستی دی چې هغوی حق خبره خلکو ته وکړي او څه پټ نه کړي. لیکن خلک څه کوي چې کله هغوی ته حق خبره وشي نو خبره ګډه مړه کړي. لکه حق خبره وشي نو خلک څومره ناراضه شي. خلک خو داسې خبره نه شي برداشت کولی چې چې هغه تعلیم پسې ولګي او داغو خرابې خبرې شروع کړي. لیکن دا خبره ده چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. سمه پټوي سلیمان وی خطا بیا زمونږ د صحیح کېدو څه طریقه ده. یعنی سلیمان اوس تپوس کوي چې زمونږ د صحیح کېدو څه طریقه ده. که زمونږ مور او پلار لکه غلطه کړې ده نو مونږ له څه کول پکار دي؟ که زمونږ د پلار نیکو داسې کړې دي نو زمونږ د صحیح کېدو څه طریقه ده؟ نو هغه ورته وی چې تکبر پرېږده او عاجزي شروع کړه او خلکو له د هغوی حق د انصاف سره ورکوه. سلیمان ورته وی چې زه داسې څه وکړم چې ته زمونږ سره اوسېدو ته تیار شې. مطلب چې کله څوک یو ښه بنده وویني نو د هغوی خواهش وي چې دی زما سره وی. ابو حازم ورته وی چې د خدای پناه، مطلب یې دا و چې زه داسې نشم کولی. سلیمان وی اخیر ولې داسې نشي کولی؟ هغه وفرمایل چې په دې وجه چې زه په خطره کې یم چې چېرته زه ستا مال عزت او جاه طرف ته مایل نشم چې د هغې په وجه بیا ماته عذاب تېرول وي. سبحان الله، یعنی چېرته داسې ونشي چې ماته عذاب میلاو شي. سلیمان وی ښه، که ستاسو ضرورت وي نو ماته ووایه، زه هغه پوره کړم، ځکه چې هغه خو خلیفه و. نو ابو حازم وی چې ستاسو کار وي نو ماته ووایه، لکه مونږ چې وایو چې که ستاسو خدمت وي نو ماته ووایه. هغه وفرمایل چې ها زما یو ضرورت شته. هغه ترینه تپوس وکړه چې هغه څه دی؟ سلیمان وی چې د دوزخ نه راله نجات راکړه او په جنت کې راله داخله راکړه. ابو حازم وی چې دا خو زما په اختیار کې نه ده. بیا ورته سلیمان وی چې بیا خو زما نور هیڅ ضرورت نشته. بیا ورته سلیمان وی چې زما د پاره دعا وکړه. نو هغه ناغور له دعا وکړه چې یا الله، که چېرې سلیمان ستا خوښ وي نو د دو دپاره د دنیا د آخرت بهتری اسانې کړه، او که چېرې دی ستا دشمن وي نو دی د خپل سر نه ونیسه او د خپلې مرضۍ محبوب کارونو طرف ته یې مخه کړه. څومره ښکلې دعا یې ورته وکړه. سلیمان وی چې ماته څه وصیت وکړه. ابو حازم رحمه الله وفرمایل چې لنډه دا ده چې د خپل رب د عظمت خیال ساته چې هغه تا په دې مقام باندې ونه ویني کوم چې هغه منع کړی دي، چې هغو د راتلو حکم ورکړی دی، چې او د هغه ځای نه غیرحاضره نه شي کوم طرف ته چې هغو د راتلو حکم ورکړی دی. مطلب دا دی چې هغه ځای ته حاضر شه. سلیمان چې کله د دې مجلس نه فارغه شو نو سل دیناره یې ابو حازم له په هدیه کې، مطلب تحفې کې، ولېږل. او ابو حازم هغه د یو خط سره واپس کړو او په خط کې لیکلی وو چې که دا سل دیناره زما د خبرو بدله وي د کومې چې ما ستا سره کړي دي، یعنی دا کومې خبرې چې ما تا ته وکړې، که چېرې دا د دې معاوضه وي نو زما د پاره وینه او د خنزیر غوښه د دې نه بهتره ده، او که چېرې دا تا په دې وجه رالېږلی وي چې په بیت المال کې زما حق دی، نو بیا دغه شان په زرګونو علما او د دین خدمت کول واله دي. که چېرې تا ټولو له هغه مره لېږلی وي څومره چې دي ماله رالېږلی دي، نو بیا ټیک ده، بیا یې زه اغستی شم. او که چېرې داسې نه وي نو بیا ماته د دې هیڅ ضرورت نشته. سبحان الله. نو دا دي ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، چې د الله تعالی آیاتونه په کم قیمت باندې مه خرڅوئ. نو ګورئ چې کله هم تاسو د چا د خوښې خبره کوئ نو بیا هغوی نظرانې هم رالیږي، کله تحفې او ډالۍ هم رالیږي. نو ابو حازم رحمه الله هغه هم قبولې نه کړې چې نه د هدیې په طور هم زما نه دي پکار. که چېرې تا ماله زما په خبرو باندې راکړی وي چې ما ستا سره ښې خبرې کړې دي، نو زه د دې معاوضه نه شم اغستې، د دې بدله نه شم اغستې. په دې باندې بعض علما وایي چې دا درس او تدریس او تعلیم چې خلکو له ورکولې کېږي یا چا ته څه خیالي کېږي د دین علم، مطلب د الله تعالی آیاتونه خلکو ته خیالي کېږي، نو تاسو په دې باندې فیس نه شئ اغستې. په دې باندې فیس اخستل جایز نه دي، ځکه چې دا هم آیاتونه خرڅول دي. پخوا به داسې وو چې ټول علما به د بیت المال نه پیسه راتله، د هغوی به وظیفه مقرر شوې وه او په هغې به د هغوی کورونه چلیدل، ګزاره به یې کېده. لیکن چې څنګه رو په دنیا کې چینجز، مطلب تبدیلی راغله، اوس د دې علما د پاره د خپل کور چلولو هیڅ ذریعه نشته. دوی خو ټوله ورځ خلکو ته سبق ښیي او پخپله هم زده کوي. اوس که دوی نورو ته سبق وایي ټول وخت او پخپله هم زده کوي، نو بیا به هغوی د کوم ځای نه خوري او د هغوی خاندان واله به څنګه خوري، د هغوی به څه کیږي؟ نو بیا ځکه علما وایي چې ټیک ده، دا جایز کیدی شي، لیکن بیا هم د دې دپاره خاص رقم نشي ایښودی کیدی چې ما له به دومره رقم را کوی. نو ځکه به هله دا کار کوم، تاسو به سبق چې تاسو ته به سبق ښیم او که دومره نشی را کولی نو بیا زه تاسو ته سبق نشم ښیلی، نو داسې تاسو نشی کولی. بیا هم دغه شان کلاو پاتې بیا هم دا دغه شان کلاو پاتې کړی چې څوک څومره ورکولی شی نو ټیک ده. نو دا د دنیا ذریعه مه جوړوئ چې غټ فیسونه د خلکو نه اخلی او ځان له جایدادونه جوړوئ. بیا هم داسې مه کوئ، یعنی دومره دا خبره رد کړه چې دا جایز نه ده. نو اوس څوک د دې اکسپشن مطلب یعنی د دې خبرې رخصت میلاویږي، نو هغه په دې وجه چې بیا څوک سبق نه وایي او بیا به نورو ته هم نه ښیي، ځکه چې هغوی به وایي چې موږ خو به بیا نوکری کوو، موږ به د خپل کور خرچه څنګه برابروو. نو ځکه بیا علما وایي چې داسې کول جایز دي، نو دې اجازت ورکړی شو. او دای هم وایي چې که تاسو ته ضرورت نه وي نو مه اخلئ، نو د الله تعالی آیاتونه مه خرڅوئ، ځکه چې کله هم دا کاروبار جوړ شي فیسونه کیښودی شي نو بیا به علما سوچ کوي چې که ما د چا خلاف خبره وکړه نو زمانه به فیس لاړ شي، د هغې به بیا څه کیږي؟ او چې څومره زیات خلک راځي نو هغومره به فیس زما ډیریږي او بیا به زما په هغې کې زیاته فایده وي، نو بیا به دا کاروبار جوړ شي. نو ځکه له دې نه منع شوی دی خلک، په دې کې بیا خیر نه وي.
ستاسو قصې اورېدل خوښ وي که نه؟ او قصې خو د هر چا خوښې وي. نو نن یو قصه اورو. په قرآن پاک کې هم ډېرې قصې راغلي دي، لیکن د قرآن مجید قصې د عام قصو نه مختلفې دي، کومې چې موږ په ډرامو، افسانو او فلمونو کې ګورو، ځکه چې هغه قصې د دروغ وي. بیا هم موږ هغه ګورو او جاړو ورته، لیکن د قرآن قصې رښتینې قصې وي او الله تعالی دا قصې د دې لپاره نه دي کړي چې هغه موږ انټرټین کوي، لیکن هغه غواړي چې موږ د دې نه سبق واخلو. موږ وړو ته قصې وایو ولی، او په آخر کې بیا د هغې قصې شاته یو سبق وي. موږ به وایو چې د دې قصې نه تا ته څه سبق میلاو شو. چې څومره هم قصې وي نو د هغې نه موږ ته په خپله سبق اخیستل دي چې موږ څه پوه شو. او د الله تعالی یو خبره هم عبث نه ده، یعنی بیکاره نه ده. نو دلته هم چې کومې قصې بیان شوي دي نو په هغې کې زموږ لپاره ډېرې د فایدې خبرې دي، ډېر سبقونه دي پکې. هسې خو په ویلو کې دا آیتونه ګران نه دي ستاسو د سبق، لیکن د دې نه سبق اخیستل چې دي نو هغه زموږ مقصد دی. په یو تفسیر کې دا تاسو ښه په آرام سره ویلی شئ، یعنی زما مطلب دا دی چې که تاسو هسې قصه اورېدل غواړئ نو دا خو تاسو په تفسیر کې هم کتی شئ. په اصل کې د دې آیتونو نه ځان له د عمل خبرې اخیستل دي چې دلته ماته څه ویلی کیږي، دا خو زموږ د پوهې لپاره دي. چا چې دا کارونه وکړل د هغوی وخت خو تیر شو. ځینې خلک وایي چې په قرآن کې خو د پخوانو خلکو قصې دي، نو ای بې وقفو، په اصل کې دا قصې تاسو ته د پوهه کولو لپاره شوي دي. دلته د انسان د پوهه کولو کوشش کیږي چې داسې کوی او داسې مه کوی. اوس ګورو چې په نننۍ قصه کې زموږ دپاره څه سبق دی. دا قصه شروع کیږي د یوسف علیه السلام نه. د یوسف علیه السلام د قصې تقریبا هر چا ته پته ده چې هغه په کوهي کې ارتاو کړی و خپل ورونو، ټیک شوه، یعنی د خپل ورونو د لاسه هغه کوهي ته غورځولی شوی و. او بیا هغه په بازار کې خرڅ شو او بیا هلته یو عزیزی مصر راغی او هغه واخیستو او د هغو کره اوسېدو. لنډه خبره دا ده چې بیا هغه جیل ته لاړو او بیا چې د جیل نه راووتو نو حکومت ورته میلاو شو، ځکه چې یو بادشاه خوب لیدلی و یوسف علیه السلام د هغې تعبیر کړی و چې قحط به راځي او بیا هغوی ته د هغې طریقه هم خیالي وه چې د قحط دپاره تاسو ته څنګه انتظام کول دي. او چې کله قات راغی نو د هغې سره خواوشا ټولې علاقې متاثرې شوې، یعنی د هغې اثر په ټولو علاقو باندې پرېوتو. او یوسف علیه السلام په هغه وخت په مصر کې یو غټ منسټر و، هغه د خپل ملک انتظام په خپله کړی و. او دا قصه به انشاءالله مونږ په ډیټیل سره په صورت یوسف کې وایو. او چا چې دا قصه یې ویلي وي نو هغوی ته ټوله پته ده چې یوسف علیه السلام څنګه ویزډم، یعنی د حکمت سره د خپل ملک انتظام کړی و. نو د هغو په ملک د قات دومره اثر نه و، ځکه چې هغو د هغې لپاره انتظام کړی و او د خوشه د علاقو نه به خلک راتلو او د دوی نه به خوراک غوښتو او خپلې علاقو ته به رسوو. دغه شان د یوسف علیه السلام خاندان والا هم په فلسطین کې پاتې شوي وو. نو د دور ونه راغلي وو د فلسطین نه مصر ته، ځکه چې یوسف علیه السلام خو په مصر کې وو. او نن په نقشه باندې دا نومونه چې دي نو دا لږ بدل دي، ټیک شوه؟ نو دا دی چې وو نو دی په هغه ورځو کې په فلسطین کې وو، دا پلار وروڼه یې، او یوسف علیه السلام چې وو نو دی په مصر کې وو. او بیا یوسف علیه السلام هغوی د خپل ځان سره په مصر کې پاتې کړل. تاسو داسې سوچ وکړئ د لږ ساعت لپاره، لکه چې مونږ یو د یو ملک، ټیک شوه، او اوسیږو په بل ملک کې. نو دغه شان هغوی هم اوریجینلی د مصر نه وو، د مصر نه نه وو، بلکې هغوی د فلسطین نه راغلي وو او آباد شوي وو. او د هغوی سټیټس په مصر کې د ایمیګرانټس وو، مطلب مهاجر وو. او چونکې یوسف علیه السلام ډیر غټ منسټر وو د هغو ملک، او د هغو ډیر په هغه ملک کې او د هغو ډیر لوی نوم و، هلته ځکه چې هغو د قات لپاره ډیر ښه تدبیر کړی وو او قحط یې کنټرول کړی وو. نو د هغو چې کوم یولس وروڼه وو او پلار، نو هغوی ته د مصر سیټیزنشپ میلاو شوی وو. دا قصه زه تاسو ته په آسان لفظونو کې په نننی ورځو په ټرمینالوجي کې بیانوم. او ما تاسو ته د اسرائیل متعلق، بن اسرائیل متعلق سویلی وو چې هغه د چا لقب و، یعنی اسرائیل د چا لقب و؟ د یعقوب علیه السلام. نو دا یعقوب علیه السلام دولس زامن وو، ټیک شوه؟ په دې کې یو یوسف علیه السلام وو، بنیامین هم د دو خپل سکرور وو، او دا نور لس وروڼه چې وو نو دا د بلې مور وو. نو دا ټول اوس په مصر کې اوسېدل، د هغه ځای اوسېدونکي وو. د دې ډیر ښه سټیټس وو، هر سور ته میلاو شوي وو، ځکه چې دا یوسف علیه السلام خاندان واله وو. او د یوسف علیه السلام ډیر غټ احسان وو په مصر والو، دوی ښه په مزه او چرچه کې ژوند تیرېدو، ټیک شوه؟ یعنی اوس دوی چې دي نو دوی د فلسطین نه راغلل او د خپل رور سره اوسېدل. نو د دوی ډیر زیات ښه حال وو هلته. د وخت تیرېدو سره سره د دې آبادي سیوا شوه، او بیا په مصر باندې د چا قبضه شوه؟ د فرعون. فرعون به په هغه ورځو کې د مصر باچا ته ویلی شو. دا صرف د یو سړي نوم نه وو، نو د فرعون چې کوم قوم و نو هغې ته به یې قبطي وې. نو هر څو هغوی واخیستل. فراعنه یعنی فرعونان ډیر راغلي دي، مطلب دا یو سړی نه وو، خو بلکې دا ټایټل وو د چا؟ د مصر د بادشاه. فرعون به هغوی یادوو چې دا د خدای اوتار دی، الله دې معاف کړي. یعنی دې عقیدې داسې خرابې شوي وې لکه زمونږ په ملکونو کې چې پرزیډنټس وي یا پرایم منسټرز وي. نو دغه شان د مصر بادشاه ته به هم فرعون ویلی شو. اوس په زرګونو کلونه تیر شو، اوس دوی دلته آباد دي. نو دوی ته به مونږ بني اسرائیل وایو، ځکه چې دا د اسرائیل اولاد دی، د یعقوب علیه السلام. د یوسف علیه السلام چې کوم یولس وروڼه وو او هغه په کوم شامل دی، د هغوی انوسی، د هغوی کړوسی پیدا شو، نو د هغوی آبادي سیوا شوه. چې کله یو قوم ډیریږي نو هغه ځای چې کوم مقامی خلک وي، نو د هغوی سره بیا فکر د دې خبرې وي چې هسې نه چې دوی دومره ډیر شي چې دوی په مونږ باندې غالب راشي، ټیک شوه؟ او بیا دوی په مونږ باندې حکومت شروع کړي. نو هم دا وجوه چې فرعون بیا د بن اسرائیلو بچی مړو کول شروع کړل. داسې کیږي کنه اکثر چې یو طرف ته د هغه ځای مقامی خلک وي او دویم طرف ته مهاجر وي، چې د بل ځای نه خلک راشي او هجرت یې کړی وي او راغلی وي. نو اکثر خلک دغه مهاجرو ته په بد نظر سره ګوري، یا خو د هغوی ژبه بدلوي یا یې رنګونه بدلوي. نو هغوی چرته هم د مقامی خلکو سره نه مکس کیږي. نو اوس د هغوی هم د بن اسرائیلو متعلق دا سوچ و چې دا د بل ځای نه راغلی خلک دي او دلته دومره په ترقۍ دي، د دوی آبادي هم زیاتیږي. اوس ورو ورو دوی تجابونه نوکرۍ او ښه بزنسونه هم میلاویږي. نو هغه مقامی خلکو سره یره پیدا شوه چې دوی به اوس زموږ جابونه واخلي، زموږ بزنسونه به واخلي. نو بیا هغوی د داسې خلکو سره ډسکریمینیشن یعنی تعصب شروع کړو او دوی له بیا وایټ کالر نوکرۍ یعنی جابز به یې نه ورکول. یعنی هغه کوم چې اوچتې عهدې والا یا سټیټس والا جابونه وي نو هغه به یې ورنه نه ورکول. نو دغه شان بني اسرائیل ته هم هغوی په ښکته باندې قتل شروع کړل، دوی غلامان کړل. اوس که تاسو په روهینګا کې مسلمانانو ته وګورئ هغوی څومره ښه اوسېدل، لیکن نن سبا ویلی شي چې دوی هغه خلک وایي چې دوی خو د دې ځای مقامي خلک دی نه، نو د هغوی سره یې بدسلوکي شروع کړه او هغوی یې وشړل. دغه شان په چاینا کې د مسلمانانو بد حال دی، نو دا څه نوې شی نه دی. دغه شان په ویډیوز کې سوالونه او جوابونه کېدل چې په هغې کې یو سړی و، هغه وایي چې په آسټرېلیا کې د مسلمانانو تعداد دومره سیوا شو او هر ورځ سیوا کېږي، دوی بچي هم ډېر راوړي او که په دې رفتار باندې دوی مطلب زیاتېږي نو زه یېرېږم په دې خبره چې هسې نه چې دوی دلته شریعت نافذ کړي. نو دغه شان مقامي خلک د دې خبرې په وجه ډېر یریږي چې که د دې تعداد ډېر شي نو دوی به په موږ باندې غلبه بیا مومي. نو هم دا قصه د مصر وه. اوس لږه شان تاسو ته اندازه وشوه چې په هر ملک کې د ایمیګرنټ څو حال وي او د ایمیګرنټ بیا څنګه فیلینګز وي، یعنی هغوی څو محسوسوي. نو اوس به انشاءالله موږ خپل سبق وایو، دا لږ شان بیکګراؤنډ ما تاسو ته بیان کړو چې تاسو بیا په دې آیتونو په اسانه باندې پوه شئ انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیت یو کم پنځوستم راوباسئ. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أو یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ تاسو له د آل فرعون نه نجات درکړو. اوس دا خبره چاته کیږي چې یاد کړئ چې موږ تاسو له نجات درکړو؟ دا خبره چاته ایډرس شوې ده؟ دا یهود مدینه ته دا آیتونه نازلېدل، او یهود مدینه ته ویلې کیږي چې ګورئ موږ تاسو له نجات درکړی وو. نو که تاسو سوچ وکړئ نو د مدینې یهود له خو نجات نه و ورکړی شوی د فرعون نه. فرعون خو چېرته ډېر پخوا تېر شوی و، دلته خو د دې خبرې 2000 کاله شوي و. دلته نجیناکم استعمال شوی دی، او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې کوم احسان ستاسو په پلار نیکو باندې شوی وي نو هغه احسان په اصل کې په تاسو باندې هم وي. که تاسو چېرته د قرآن دعاګانې ویلي وي نو په هغې کې یو دعا د سلیمان علیه السلام هم ده. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی، ای الله ته ماله توفیق راکړی چې زه ستا د هغه نعمت شکر ادا کړم کوم چې تا په ما باندې کړی دی او زما په مور او پلار دې کړی دی. ځکه چې ستاسو په مور او پلار کوم نعمتونه دي که نه، نو د هغې میوه څوک خوري؟ که د چا مور او پلار یا ابا جده ډېر مالداران وي نو د هغې فایده چا ته میلاویږي؟ د هغوی اولاد ته. یو مور او پلار وو ډېر علم واله وو، دینداره وو، نو هغوی خپل اولاد په دین کې ولګول. نو د مور او پلار د نعمتونو میوه ډایرکټ اولاد ته او را روان نسلونو ته میلاویږي. نو ځکه ورته الله تعالی فرمایي چې دا تاسو نن په کوم مقام یې، نو د هغې وجه دا ده چې تاسو له الله تعالی نجات درکړی وو، مطلب ستاسو آبا او اجداد له. نو نجیناکم تاسو له نجات درکړی وو، یاد کړئ چې څنګه الله تعالی تاسو بچ کړی وی د آل فرعون نه. آل فرعون څوک وو؟ د آل فرعون چې څومره هم قوم وو، لښکر وو، فوج وو، داغو وزیران، داغو مشیران، یعنی چې څومره هم داغو سره شریک وو په عقیده کې، نو هغوی ته به قبطي قوم وي. هغوی یعنی دا قبطي خلک چې وو دا جدا خلک وو، ټیک شو؟ او یو طرف ته او بني اسرائیل وو، ټیک شو؟ او هغوی څوک وو؟ قبطي چې دي نو دا د دې سپلنګ چې دی نو قاف با پا، ټیک شو؟ اوله قاف دی، بیا با راځي، بیا پا. نو یسومونکم، هغوی به تکلیف درکوو تاسو له. څه به یې کول؟ سوء العذاب. سوء وای خراب ته او عذاب وای عذاب ته، یعنی خراب عذاب به یې ورکوو. سو عذاب بی ورل ورکوو یعنی د هیڅ سیز موقع دوی له نه ورکوله. په دوی باندې به سخت سخت کارونه کول، لوی لوی عمارتونه به یې په دوی جوړول. د دوی حالت ډیر خراب شوی و، دوی هلته غلامان وو. ښه، اوس تاسو ماته ویلی شئ چې دا خلک څوک وو؟ بني اسرائیل څوک وو چې د هغوی نه غلامان جوړ کړي وو؟ ها، تاسو ماته دا خبره کولی شئ؟ لکه نن چې موږ وایو د سیدانو په باره کې چې کوم اصلي سیدان دي، نو تاسو داسې فرض کړئ چې بني اسرائیل هم سید وو، د پیغمبرانو اولاد وو. او دا معمولی خبره نه ده، یعنی په موږ کې یو کس هم دا دعوه نشي کولی چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو، صرف هغه چې اصلي سیدان دي. او هغوی د یعقوب علیه السلام، د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام اولاد وو، ټیک نه؟ د یعقوب علیه السلام د دولس زامنو اولاد را روان وو، او اوس دوی شپږ لکه جوړ شو. او چې کله د دوی دومره آبادي سیوا شوه، نو د دوی نه به یې داسې کارونه اخیستل چې هغه ډیر ښکته قسم کارونه وو، او په هغې کې ډیر محنت او مشقت وو، او دوی له به یې ډیره لږه پیسه ورکوله. لکه نن سبا چې کانسنټریشن کیمپس دي، هلته دوی خلک بند کړي، د دوی د مذهب په وجه د دوی د تنګولو کوششونه کیږي. نو د هغوی د ټورچر څه طریقې وې؟ هغوی وې چې دا خلک ډیر زیاتیږي، نو په دوی باندې ظلمونه شروع کړل. یذبحون ابناءکم، چې کومه ښځه به پرېګننټ شوه، نو په هغې باندې به یې ګارډز ولګول، ټیک شوه؟ او هغوی به او هغه دایی به هم ورسره وه. او چې کله به د هغې بچی پیدا شو، نو هغه به یې ذبح کړو. نو په یذبحون کې دوه با دي، او په دې کې شدت دی، یعنی د دې دا معنی ده چې دا کار به دوی بار بار کوو. او دا لفظ ذبحه چې دی، دا به یې په ډېره خرابه طریقه سره کول، سخت تکلیف به یې وله ورکوو، یعنی دا بیبیز به هغوی ذبح کول، حلالول به یې. مونږ وایو چې په دنیا کې ډیر غټ ظلم دی، نو دا ولنې دور نه دی د ظلم. تاریخ وګورئ، د ظلم داسې داستانونه دي، داسې قصې دي چې د بنده روح اورپیږي. که په یو معصوم بیبي باندې څه تکلیف وي، نو په هغو باندې د خلکو ډیر غټ ترس کیږي. که څوک یو معصوم وهي یا یې وغورځوي، نو بنده څومره خفه شي او تکلیف ورته میلاو شي. او چرته د یو ماشوم ذبح کول او یو نه، په بعضې روایتونو کې راځي چې دولس زره بچي هغو قتل کړي وو، او په بعضې ځایونو کې راځي چې
لس زره کم، یعنی یو لاک ماشومان هغو قتل کړي وو. نو تقریبا یو لاک واړو، نو داس وړو کې خبره نه ده. د دې نه تاسو د بني اسرائیلو د بې وسۍ او د لاچارۍ پته لګولی شئ،
چې د هغوی د بې وسۍ به څه عالم وو، چې د هغوی سره دا هر څه کیږي، لیکن هغوی مجبوره دي او هیڅ هم نشي کولی. د هغه ورځو چې کوم پولیس وو، نو هغوی به راتلل او په زبردستۍ باندې به دوی بوتلل. او مجال دی چې چا څه ویلی وي، لکه د نن زمانې مسلمانان دومره بې وسه دي چې که د هغوی سره خلک هر څه هم کوي، نو څوک هیڅ هم نشي کولی. تماشه خلک ګوري، هغوی خبره د هغوی خبره څوک نه مني، نه د هغوی څوک خبر اخیستو واله شته، نه یې څوک لیدو واله شته. همدغه شان بېوسي د اسرائیل وه، ټیک شوه؟ ویستحیون نساءکم، اوس دلته په کار د شي راغلی وې چې ویستحیون بناتکم، چې ستاسو لوڼه به یې پرېښودې. لیکن دلته راغلی دي چې نساءکم، نساء یو بالغې ښځې ته وایي، یعنی کلونه پریښودې نو دا خو به یو ښه خبره وه. لیکن دلته ویلی شوي دي چې ویستحیون نساءکم،
نو داسې ولې راغلی دي؟
تاسو پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې د زوی مؤنث لور وي که نه، لیکن راغلی دي چې نساءکم. تاسو په خپله هم سوچ کوئ چې کله د ښځې خبره راشي، نو د سړي دپاره ډیره د غیرت خبره وي، یعنی ښځې به یې ژوندۍ ساتلې چې دوی به زموږ لونډۍ یعنی وینځې وي، د هغوی نه به یې خدمت اخستو. او سوچ کوئ چې دا ښځې څوک دي چې دوی وینځې جوړې کړي دي؟ دا د پیغمبرانو اولاد دی، او څنګه د هغوی هیڅ عزت نشته، نه د هغوی سره اوسېدو حق دی. او نه د هغوی عزت محفوظه دی. دوه سیزونه وي که نه، مال خوشته دی نه د هغوی سره، صرف خپل ژوندونه نه دي او عزت دی ورسره. او عزت چې دی د دې د انسان سره ډېر فکر وي، نو نسل کشي یعنی دا بچی به یو کال مړو کول او یو کال به نه کول، بار بار به دا کار کوو او د یو قوم د ټول د یو قوم دپاره د ټولو نه تکلیف والا خبره بله څه کیدی شي چې د هغوی ښځې په زبردستۍ سره خلک بوزي او چې څه یې مرضي وي نو هغه ورسره کوي. هغوی خپلې وینځې جوړې کړې. د یو قوم دپاره دا څومره د غیرت خبره خبره ده، لیکن بیا هم هغوی مجبوره وو، هیڅ یې نشو کولی. او د دې نه تاسو ته پته لګېدی شي چې د هغوی حالت څومره غورځېدلی وو، هغوی څومره ښکته شوي وو، د کوم ځای نه هغوی شروع کړې وه او کوم ځای ته ورسېدل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په تاسو کې به هم هغه ټول حالات راځي چې په نورو قومونو باندې تیر شوي دي. تاسو ګورئ، ښځې لوټ کیږي، بچی مړو کیږي او د هغوی سره څومره ظلمونه کیږي. کانسنټریشن کیمپس جوړ شوي دي، لیکن مسلمانان دي چې خاموش ناست دي، بالکل خاموش دي، تماشه کوي. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، پدې کې ستاسو دپاره د رب د طرف نه ډیر غټ آزمایش وو، ډیر غټ آزمایش وو. ظاهره ده چې ډیر غټ امتحان وو. نو ولې وو؟ دا بنی اسرائیلی په هوش کې راوستل، یعنی الله تعالی د څه دپاره چوز کړي وی؟ تاسو د پیغمبرانو اولاد وی، تاسو ته څه کول وو؟ هغه ابراهیم علیه السلام چې ټول بوتانې مات کړي وو، هغوی څومره قربانۍ ورکړې وې؟ او تاسو کوم خوا ورسېدی؟ تاسو اولاد د چا یې؟ د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام؟ او تاسو په څه حال شوئ؟ دا څومره غټ آزمایش وو. او مفسرین دا هم وایي چې دا هم آزمایش کیدی شي چې نجیناکم، دا موږ چې تاسو له نجات درکړو، نو په دې کې ډېر غټ آزمایش دی. ښه، نو ولې په ښه سیزونو کې هم چېرته آزمایش وو؟ وي، موږ وایو چې نه، موږ خو صرف خرابو سیزونو ته آزمایش وایو، حالانکه په ښه سیزونو کې هم ټیسټ وي. ٹھیک شوه؟ یعنی یو نعمت چې انسان ته میلاو شي، نو د هغې په وجه هم انسان آزمایش کیږي. ٹھیک شوه؟ الله تعالی فرمایلی دي په قرآن کې چې بلا یعنی په حسنات کې هم وي او په سیئات کې هم وي. حسنات پېژنئ که نه؟ یعنی ښه کارونه، او سیئات چې دي نو دا بد کارونه وي. نو داسې نه ده چې په نجات کې هم ټیسټ دی. ٹھیک شوه؟ یعنی هغې له الله تعالی نجات ورکړو، لیکن دا هم یو ټیسټ وو، ازمایش وو چې پته ولګي چې انسان څه کوي، په هغو کې څومره عاجزي ده. چېرته بل ته خو په کم نظر نه ګوري. نو نعمت هم ازمایش وي، لیکن انسان ته چې کله نعمت میلاو شي، نو هغه په دې خبره نه پوهیږي چې دا زما ټیسټ دی. او دا د الله تعالی غټ کرم وو چې هغوی ته نجات میلاو شو. تاسو لږ شان سوچ وکړئ د مسلمانانو په باره کې چې د هغوی سره سسو چلونه کیږي. لکه د کشمیر مسلمانان واخلئ، فلسطین والا واخلئ، روهینګا والا مسلمانان واخلئ، د هغوی متعلق سوچ وکړئ. او بیا دا سوچ وکړئ چې هغوی هم د دغه ټورچر نه تیرېدل، او کلونه تیر شو، نو الله تعالی وفرمایل چې موږ نجات ورکړو. او بلا مطلب ازمایش د چا د طرف نه وي؟ میر ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. ټیسټ ولې د بنده نه اغستی کیږي؟ د انسان ازمایش دپاره، د هغو د پروموټ کولو دپاره، یعنی هغو له د ترقۍ ورکولو دپاره. نو هم دا د ټیسټ مقصد وي. د هغې مطلب دا نه وي چې بندیان فیل شي او خلک ترینه مزه واخلي. خلکو ته د پوه کولو دپاره یا د څه خیلو دپاره هم ټیسټ راځي. د سیسیز د تیارولو دپاره ټیسټ اخستی کیږي. په میډیکل کې د یو بچی ټیسټ واغستی شي چې هغه ډاکټر جوړ شي. او په قومونو کې به دا نمونه ټیسټ راځي، خو خبره دا ده چې هغوی د دې ټیسټ نه سیز ده کوي.